ټاکل شوې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود نن دوشنبه د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. په خو دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولای شوای چې تر 15 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې په بیساري کچې لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو دغلته د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډېره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریې او یو شمېر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي هیواد یې پر دوی د اسرائیل او امریکا د جون میاشتې تر ویجاړوونکو بریدونو وروسته هیڅ ځای کې یورانیم نه پخوي. عراقچی پرون یکشنبه یوې غونډې ته وویل ایران که څه هم ځان ته د دې حق ورکوي چې یورانیم پاخه کړي، خو په وینا یې دا کار نه کوي او ټولې اټومي بټۍ د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې تر څار لاندې دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو په 13 جون میاشت کې د ایران پر مهمو اټومي او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل او د پام وړ زیان ورواړو. په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز چې د سپوږمکۍ انځورونه یې څېړلي وایي د ایران په دریو ویجاړو شوو بټیو اصفهان، نتنز او فردو کې ډیر کم فعالیت تر سرګو کیږي. دغو څېړونکو ویلي یوازې نتنز اټومي بټۍ ته نږدې پیکاکس غره کې د رغونې چارې پیل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د یکشنبه په ورځ د شپږو ویدیز بالکان هیوادونو په سفر کې سارایو ته ورسېد چې له اروپای ټولنې سره د دغو هیوادونو د یو ځای کېدو پر سر خبرې وکړي. د جرمنی خبری اژانس ویلي واتفول د بوسنیا هرزګوینا له چارواکو سره خبرو کې ویلي د اروپا په زړه کې سوله او ثبات یوه اړتیا ده او د بوسنیا له حکومت څخه یې وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې په لور خپل سفر ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې نوموړی نن دوشنبه مونتینیګرو او البانیا ته سفر وکړي او ماښام سربیا ته الوتنه وکړي. واتفول تر سفر مخکې له بالکان هیوادونو وغوښتل چې نور اصلاحات هم راولي. او د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنګلادیش له الف لوبډلې سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې وړمه ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. شرح لاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندی و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې و، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات راځي کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې فهم وکړي. موږ تیل وس کې د وایرس یادونه ونه کړل که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وو چې بیل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسی. وایرس چې دی د لاتینی کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل و هم واوسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسی. یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندۍ ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندۍ نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندۍ موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل شوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندۍ حجرې پورې ورسي. موږ وویله چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دي هغه میلیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله، هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو، چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نشلی، او د اخزو سره چې کله ونشلی د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کیږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندۍ موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دی میلیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. رازو سنو زان پو کوو چی بکتریاوی چه دول تکسر کوی، چه دول دیرشت کوی. بکتریاوی چی دی زینی غیر زوجی، دیره غیر زوجی او زینی هم زوجی تکسر مختوری. موږ وایو چې دوی چې دی په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مختوري، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینري فیشن چې دی هغه یا دوګونې ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلي و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجی تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجی تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو درکو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي و چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین ش هم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ول قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشل دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کی د داخلي دوی اجازه ورکي. کله چې د دې ډي ان اي او ار ان اي د حجرې داخل لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې یو حجره مړه کی داغه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دا رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې لپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندئ. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نمان چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل شي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوٹ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلئ او ښه نوٹ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړئ او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه شئ. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوٹ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي وپیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات راځي کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې پام وکړي. موږ په تیل وس کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نرسی. وایرس چې دی د لاتینی کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسی د تغذیه، نمو، وده سرته نرسی، یعنی د حجره داخل کچیره ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندۍ ده، مګر د حجره خارج غیر فعاله ده، ژوندۍ نه ده. خو د حجره داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندۍ موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېر. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل شوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروتیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دي هغه میلې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دي لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ومسم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاوو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه، لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه، چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته، انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین، شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ویل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلی دی، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دی، نو ځکه چې کې د داخلي دوی اجازه ورکړي. کله چې د دې ډي ان اي او ار ان اي د حجرې داخل لاړ شي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي، او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب. کله چې یو حجره مړه کی، دا هغه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دا رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل، چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي، دا د غذا او د لارې، د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې لپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو، د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندې، مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلی، په نایټریټ باندې بدلی، چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل شي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوٹ کړئ. راځو و اخرنی برخې ته. اخرنی برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلي او ښه نوٹ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړي او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سئ. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوٹ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونه مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شرغ لاس د نه هم ټولګي بیولوژي مضمون ته لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د هاضمه سیستم برخې مو ویلې او سره مو ځینې موضوعات هم ویل چې د غاښونو جوړښت و ژبه و د لاړو لابیا غوده کومې او مریم و پیژندل نن موږ او تاسې په دوهم لوست کې راځو د هاضمه سیستم پاتې برخې هم پیژنو. زموږ درس به د شپږمې صفحې څخه تر دولسمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی معدې ته. معده چې د خپله یو ارتجاعي خاصیت لري، ارتجاعي عضلاتي غړي دي چې دغه عضلات چې دي موږ وایو په تیر صنفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چې لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې د هغه یو لړ ارتجاعي عملیې اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو څه کیږي ټوټه کول رامنځته کیږي یا خواړه په دغه عملیه کې ټوټه کیږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څه کیږي رامنځته کیږي او د دغو موجي حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کیږي او همدارنګه جذبیږي. په میده کې خپل د میده شیره او سره ځینی نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پات دی نیوی چې میده چې د هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو میده چې د کله چې خواړه ټوټه کې تر ډیره حد پورې بي چې راستي کوچنی کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنی کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنی کولمې چې دی هغه یو پیچلی اوش ټیپ ته ورته جوړش لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متر اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متر دی. او کوچنی کولمې چې دی هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر میدې لاندې او د دې اولنی پورتنی برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدی چې خواړه چې دی د دغه اسنای اشر په لاري چې کیږي و کوچنی کولمو ته داخليږي او دغه اسنای اشر چې دی یو ته ورته جوړش لري. بیا وروسته په کوچنی کولمو کې هم چې کیږي یو لړ عملیې سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کیږي او جذبیږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایي د هضمې دغه کم لړۍ چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونه باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی. چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي. وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لنده کیږي نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. لزو په دغه ځای کې لاړی چې دی په دا سیستم کې چې دی لاړی ځینې فعالیتونه سرته رسی ځینې عملیې سرته رسی چې لومړی چې دی دی خو خواړه چې کوي او بلن کوي او پستی یا نرمی بل چې دی دی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دی د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دی تر ډیره بله دنده یې دا ده چې دی تر ډیره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډیره حده پورې نرم سي بیا د مری په واسطه چیرې ځي و میدې ته ځي. اوس نو راځو هضم په میده کې وایو. کله چې د مری په مرسته باندې خواړه تر میدې پورې راورسیږي د خود میدې کوم لومړی دروازه چې د هغه چې کیږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د میدې ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د میدې خوله چې کیږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوي وکړي. موږ وایو خپل په میده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیز وجود لري اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډیره حد مرسته کوي. او موږ وایو میده چې د هغه د 2 څخه تر 4 لیټرو پرې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولای شي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري. او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د میده کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې ترشح سي د میدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوري چې موږ وايي پروتین چې ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه د دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي. او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشح کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي. بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمي موادو په ټوټه کولو کې په کوچني ذرات په اړولو په کوچني مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایي میده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکت اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکت په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي او خپل د میدې د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروتینونه چې په امینو اسیدونو باندې په کوچنی مالیکولونه باندې لږه کم شحمونه دوی چې دي چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پاتې مواد چې دي هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنیو مو پرې راځان رسي. اوس نو راځو هضم په کوچنی کولمو کې وایو، کله چې خواړه بل اخره په میده کې خپل نهایي حد ته موږ ول ورسیږي، بیا چیرې ځي؟ و کوچنی کولمو ته ځي. اوس نو په کوچنی کولمو کې یوازې د میدې تیزابونه نه دي، د میدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه چوټه سي. په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی، همدارنګه د اینې مرستندوی کم غده چې وه، هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال له لارې، مشترک کانال له لارې، د اسنای اشر ته چې کېږي تویږي. کله چې اسنای اشر ته تویي سو هغوی چشته داخلیږي و کوچنی کولمو ته، چې اینه چې ده هغه د صفرا په نامه یو شین رنګه مایع ترشح کوي، جوړوي چې هغه د اوبو آیونونو شحمي تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي، چې کوم د لایپیز انزای په واسطه چې سوې تجزیه سوي وه، دوی دلته چې کوي سره حلوي یا همدارکه په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي. بل موږ وایو د کوچني کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی، هغه یو خپله بخملي ډوله پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځې لري، چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچني جوړښتونه وجود لري، کوچني ګونځې وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره یادیږي، چې په پروټینونه، کاربوهایډریټونه چې دي، کاربوهایډریټ چې دي، ټوله مالیکولونه چې دي د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي، او پاتې سو د لیکتل په نامه نور جوړښتونه چې دي هغه به شحمي مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي. اوس نو کله چې په کوچني کولمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله، یعنی صفرا، همدارنګه صفراوي مالګه، اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي، بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جذب سوله، بیا نو چیرې ځي؟ اضافي توکي و غټو کولمو ته ځي. غټي کولمې چې دي تر کوچني کولمو وروسته راځي، او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متر قطر لري. او بل موږ وایو دی چې د کوچنی کولمو څخه د اخیری ورستنی برخې څخه شروع به تر ماقته پورې ادامه لري. په دې کې چې کوم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچنی کولمو کې نه جسوي، هغه بیا راولړیږي په غټو کولمو کې چې کېږي جس کېږي. مثال د خبرې ځینې غوړي دي، پروټینونه دي، الیاف دي، همدارنګه نباتي سلولوز دي، چې هغه بیا د غټو کولمو کې بکتریاوي وجود لري چې د هغه بکتریاو په مرسته په غټو کولمو کې کیږي او همدارنګه جذبیږي. موږ وایو دی چې دی ډېرې دندې نورې هم سرته رسیږي، چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه، همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي، هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي. اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته. په هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي چې د هغه څخه موږ ته سرازو نس ناستې، قبضیات او د اپنډکس میکروبي کېدل وایو. لومړی رازو نس ناستې په څه وخت کې رامنځته کېږي؟ نس ناستې چې دی هغه موږ ته وایو چې دا چې کله په غټو کولمو کې د اوبو پرله پسې دوت شي، دفع سي او جذب نه سي، نو دا چې لامل کېږي د نس ناستې رامنځته کېدو لامل کېږي. چې د دې لپاره، د مخنیوي لپاره، باید د او آر اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول سي، او یا هم مالګه چې شي په اوبو کې واچول سي وچشل سي، هغه د دې ناروغي چې کېدل سي علاج کېدای سي. او ورپسې چې دي قبضیت وایو، قبضیت چې دي هغه به د نس ناستي برعکس، کله چې په غټو کولمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي، بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چیل په نامه سره یادیږي، د قبضیت په نامه سره یادیږي. او موږ وایو دا چې دی قبضیت چې دی یوازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه، ځینې وخت کله چې غټي کولمې مثال حرکتونه چې دی په سم ډول سره سرته ونسی، یا بې نظمیانې پکښې رامنځته سي، او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي، هغه هم کېدای سي چې شي د قبضیت لامل وګرځيږي، چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتها کموالی، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکښې کې راښکاره کوي، چې د دې لپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوي وسي تر څو قبضیت شي بیرته سم سي، او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي. ورپسې رازو اپنډکس. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په اخیرنۍ برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه یادیږي. چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نښتي دي، نو کله چې دی ته ډیر اوبه ورسي، یا مثال اپنډکس اوبه ډیر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک سي په دې کې بکتریاوې تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کیږي. کله چې اپنډکس میکروبي سي په ناروغ کس کې د اپنډکس پړسوب او سخت درد علائم پکې راښکاره کیږي، چې باید دا چې دی مثال کچیر خپل ډیر خراب حالت تر رسیدلی اوسه، باید جراحي عملیات په واسطه اپنډکس ورسخه پرې کړل سي. ورپسې رازوز موږ او ستاسو د درس اخیرنی برخې ته، چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسو ټولو ته واضح ده چې د دې لپاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې واوسي، د هغه لپاره باید موږ همیشه خپل ځان او خپل شاوخوا چاپېریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پریمینځو، او همدارنګه کم خواړه چې موږ خورو هغه باید ښه پاخه شي. ورسره کومې میوې او سابه چې موږ اخلو، هغه باید په مالګې په محلول کې پریوینځل سي، تر څو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیانو سره مخامخ نسو، نو باید موږ دا ټول کوم فعالیتونه چې دي چې موږ روغتیا ساتنه پکې کیږي، باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس راځو. موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې موږ د هرې ورځې په رقم درې پوښتنې لرو، د درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی سوال: هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال: کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال: نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هیله میومنه، هیله لګم چې ټول جوړ روغ او صحت مند وست. شروع لاس د لسم ټولګي دویم لوست. در ازو مجاو تاسی ده میتابولیزم او غیر روزی مرکبونو پا آره بحث کهو. مجاو تاسی درس پا ده نه همی صفیه سخه تر دیالسی می صفیه پری دوام مکری. هیله ده چی موضوع ده پا دقیقت سر غرونی زین. میتابولیزم لکه سرنگ چی موش پا تیر رو سیمفونو که ده یادواری کره و چی یو جونده موجود چی دی هاگه موش ده میتابولیزم ده عملیه پا وسط سر پیجنده لیسو. زکه چیز موش پا بدن که چی کما انرژی سخه موش استفاده کو، هاگه ده میتابولیزم ده عملیه پا پایل که لاست رازی. یعنی کم خواره چی موش اخلو، پروتینونه، شهمونه، هاگه ده میتابولیزم ده عملیه پا وسط زموش ده وین دوران چی کلا دوی داخلی جه اوگوی پا کچنی ارزاو بانی تجزی که جه چی ده وینی جریان تا ده داخلی دو قابلیت و قابل و برزه. ورسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم ازایي ضرورت ورته ولري، بیرته د دغه میتابولیزم عملیه د بلې برخې په واسطه دوی شکر سره یو ځای کیږي، او هغه کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. میتابولیزم چې د موږ وایو یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندۍ موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسه ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسو په بدن کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې مو د انرژي د تولید لامل کیږي، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه سره ځي. او دا پروسه چې د موجوي د بدن د فعالیت د پرمخړلو لپاره اړینه ده، لکه د حجرې وده، د غرکم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړنه. میتابولیزم چې دی خپل په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو ترکیبي او تعمیري برخه، ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي، او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کټابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې، هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چیکي یا شهم چیکي ټوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي ترڅو انرژي په بڼه د مثال ای ټی پی چې د انرژي په نامه سره موږ یې دود ای ټی پی باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بیلابیلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي، لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت، د روی، د فزیکي فعالیت د روی فرق کوي. کوم کسان چې ډیر فعالیت سره ترسي د هغوی په هغو حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډیر سرته رسیږي. مثلا دا کوم کسان چې ډیر سپورت کوي، دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټک کوي ترڅو دوی چې کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې، د جنټیکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنی د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده، هغه د هغه د پاتې مو ش میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو، دغه د لپاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالم غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملیه کې د میتابولیزم په عملیه کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی، چې موږ او تاسو ویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده، چې موږ وایو هغه کم ساده مواد چې دی هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولای شو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو مواد سره مشتر په لاس راکړي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده، په هغه کې بدن کوچنی مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي، او دا پروسه چې د بدن د ودې، بیا رغونی او د انرژي د زیرمې کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ای ټی پی انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونه کې مهم رول لوبوي. کم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونه کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې د څه لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امین اسیدونه چې کله اول خو چې کله معده ته ولاړ شي، د تیزاب په واسطه چې کیږي پروټین په امین اسیدونه باندې اوړي. دغه امین اسیدونه چې زموږ د وینې په جریان کې داخليږي، کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کوي، انابولیزم د عملیه په واسطه هغه امین اسیدونه یو ځای کیږي او ورڅخه پروټین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې، د ګلایکوجن په جوړولو کې، په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت دی هغه ډیر ضروری دی، او د دې لپاره چې موږ شه دغه عملیه ولرو، دغه لپاره لکه مخکې چې مو ویل، ښه خواړه، ښه تغذیه او ورزش مهم دي. ورپسې راځو کټابولیزم ته. میتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلق عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده مواد تجزیه کول لپاره د کټابولیزم څخه دی. دا سی ویلای سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي ترڅو انرژي تولید شي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې د ډېر مهم مدلکه حرکت کول، تنفس او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کټابولیزم. کټابولیزم د سیدان د سرته رسي چې موږ وایو دوی چې دي د کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغه په ماتولو کې مشه رول لوبي، یا د کم کوچ دغه میډیټ چې کوم غټ ساختمان ولا مثال پروټین دی، شهم دی، کله چې میډیټ ولر شي هغه د کټابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوري. لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز، دغه رقم پروټین چې دي په امینو اسیدونو، دغه رقم د ټول کم دغه چې دی مرکبونه چې دی هغه په کوچنی مالیکولونه باندې اوري. چې کټابولیزم چې دی هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کټابولیزم وروسته بل عملیه ده. کټابولیزم چې دی عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سرته رسي، په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي، دا قندونه او اکسیجن چې دی بیرته چې کیږي د کټابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربون ډای اکساید او انرژي باندې، چې انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي. او کاربون ډای اکساید چې دی هغه څه کیږي، ازادیږي، او اوبه چې دي ډېری وخت به تاسو د پاڼو پر مخ باندې کوم څاڅکي لیدلي اوسئ چې هغه څه سوي د دې عملیې په ترڅ کې رامنځته سوي، یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډسمیلیشن عملیې پېژنو. اسمیلیشن او ډسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي، دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هر یوې جلا پېژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو له لارې ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي، همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي چې موږ وایي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپله برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلوي او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو ډسمیلیشن چې دی. ډسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي، عین لکه کټابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپله د کټابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. رزو په دې کې ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او ډسمیلیشن وروسته موږ رازو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د هغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند دپاره، د ژوندي موجوداتو د ژوند دپاره څونه ارزښت لري، چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپېریال د اوبو چې دپاره ډېر ضرورت لري، دوی همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی او د هرې عملیې د سرته رسېدو لپاره اوبه چې دي ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دي خپله په دوه ډوله موږ ویشو، په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه، چې یوې چې دي آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. راځو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلې اوبه وایي، تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دي چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتونو سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږد لپاره مثال ازادي نه دي. او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونه اوسي تړلې اوبه چې کیږي ځان ښکاره کوي. او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري، لکه مثال د اوبو د پروټینونو، کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونه چې کوي سره تړلي وي، بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او د یخېدو یا بخارېدو ستونزه مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره څه کوي، نه یخیږي یا هم نه په براس نه بدلیږي. او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګانو سره تړلې اوبه او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې راځو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي، زیات فعالیت سرته رسي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسي او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه توسي هغه ټوله د څه په واسطه؟ د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال او مثال کوم چې فعال ونه اوسي په دوی ټول په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي. او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوي حجرې رامنځته کیږي دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي، تړلې اوبه به چې کوي د آزادو اوبو په ځای راځي او فعالیت مخته وړي. کچيري مثال دغه آزاد یو بونو ستړلی وب پر ځای راځي خپل تړلی وب چې دی هغه بیرته د آزاد وب څخه چيلري منشا اخلي نه د آزاد وب څخه لاس راځي او دغه رقم موږ وایو چې وب چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چيلري مهم رول لري او خپل د حجرې شاوخوا ټول معنی ولې زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دی یا ټول عزاوی چې دی هغه ټول د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسول لپاره یوازې کچیره حجره لا په نظر کې ونیسو چې موږ وایو حجره چې دغه چې د شاوخوا ټول مایع نیولې ده یعنی د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري او داخلي برخه چې ده هغه هم چې ده نیمه مایع ماده ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.